پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2019 کال د دسمبر 28 او د 1398 کال د لیندې له 10 سره سمه ده. د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. لومړنی موضوع مو د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبره سبا یک شنبه د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. نو راپورونه هم ستاسو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د غزنی د یک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې د نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړي. او د هند صدراعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. د غزنی د یک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د غزنی ولایت د یک ولسوال فضل رحمان نظروال وسلواله طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوه. دا خبره د ولایت ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي رادیو ته وکړه. نو موري ویل
فضل رحمان نظروال ولسوالی د یک ولایت غزنی کې دوه
دی وی. فضل رحمان نظروال نن تر غرمې وروسته د یاد ولسوالی پرامکس مکلا امنیتي ځواکونو سره اوګه په عملیاتو کې ګډون کړی و. د پرون مازیګر وروسته د یک ولسوال پرامکس مکې پر پخه ټپي شو او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شو چې روغتیایي وضعیت وسته ډاډ وړ دی. د زیاته کړه په دې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ځایي خبریال ته په دغه ځای کې د دوی جنګیالیو ته د اوختو تلفاتو خبره رد کړه. وی دا یې وکړه چې نښته کې 15 افغان سرتي وشلی. د امریکا متحده ایالاتونو جګپوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی ویل دا چې دفاع وزارت او متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې د هغوی له مخې څرګندېږي لوړ پوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات له امریکایانو سره شریک کړي. مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه ور اضافه شي. دا چابهار له لارې افغانستان ته د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل شوي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړي. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند صدراعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. په هند کې په وروستیو کې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د شخړو پر مهال لږ تر لږه 4 وژل شوي او تر 3 زرو ډیر نیول شوي. د اعتراضونو وروسته تر هغې پیل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 18 یو جنجالي قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغه کسان چې مسلمانان نه دي او په هند کې قانوني اوسېدلي دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. د دې قانون پر ضد پرون هم په نوې ډیلي کې مظاهرې وې. دا انتقاد کوونکو په باور دا قانون د هند د صدراعظم مودی د هغه ایجنډا یوه برخه ده چې غواړي د هند شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان تر فشار لاندې راولي. خو د مودی په مشرۍ د بهاراتیا جنتا ګوند وایي د دې قانون هدف دا دی چې د هند لخوا هغه کسانو ته پناه ورکړل شي چې مذهبي اقلیتونه دي او په دې درې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په میریلند کې وویل دا قانون چې زه نن لاسلیک کوم $730 میلیارد لګښت پرې راځي چې په 2000 کال کې به په دفاعي بودیجه کې شامل وي. دا زموږ په تاریخ کې تر بل هر وخت بې ساري لګښت دی. دا تر بل هر وخت ډیر لګښت دی چې پر پوز کېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې فضا د نړۍ د جګړې نوی ډګر دی او د ده په وینا د امریکا ملي امنیت ته د پراخو ګواښونو په موجودیت کې په فضا کې د امریکا برلاسي خورا مهمه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحده ایالاتو مخکې دي خو هومره مخکې نه دي چې په کار ده، خو له لنډې مودې وروسته به ډېر مخکې شي. د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وویل چې په تیرو 70 کلونو کې چې هوایي ځواکونه رامنځته شوي ټکنالوژي ډېره بدله شوې. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په بیان کې دا هم ویل شوي چې چین او روسیې په فضا کې د سیالۍ نوی ډګر رامنځته کړی او دا ضروري ده چې امریکا د سیالۍ په دې ډګر کې هغه څه وکړي چې اړتیا یې شته. او مسکو او کیف د اوکراین لاري نوري اروپا ته د روسیې د غازو د تیرېدو په اړه ابتدایي موافقه وکړه. دا موافقه په داسې وخت کې شوه چې دواړو هیوادونو ترمنځ وسنۍ تړون د رواني میاشتې په 1.5 پای ته رسیدي. روسي رسنیو پرون د روسیې د غاز پروم شرکت په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین او روسیې تفاهم لیک لاسلیک کړي، خو په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. وروسته تر دې چې د روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپوزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، د کیف اړیکې له مسکو سره کړکېچنې شوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیه:
انشاءالله سهار له خیره موږ اطمینان ورکو چې لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان کړي.
اخو د سیاسي چارو شنونکي د دې لاند هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه پایلې باید ډېر مخکې اعلان شي. وایي په ترکیه کې به موږ د شاوخوا اتیا هیوادونو د میرمنو د یو نړیوال کنفرانس خبر کړو. د افغانستان په ځواب د میدان وردګ ښاروالي ظریف غفاري په دې غونډه کې ګډون درلود. هغه وایي
کله چې موږ د ملي وحدت حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو درزونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې.
په نړیوال مسایلو کې دا وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګند کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندې پاتې کولو په برخه کې هڅې وکړي. که وخت نور راپورونه به هم اوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیر ازادي راډیو ته وویل چې نن به د ټولو ولایتونو د رایو په اړه پریکړه وسي او سبا به له خلکو سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې شریکې سي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي چې تر هغه چې د 28 ولایتونو رای بیا ونه شمېرل سي دوی ته د منلو وړ نه دی. نورحال فیروزه زیره کوي چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه جان، خبرونه ته شر اغلی په دې اړه نور جزئیات په تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. له 4 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې د پای ته رسیدو سره بالاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل نن د کمیسیون رهبری ته د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د دارالانشأ لوري راپور سپارل کیږي او دوی به د هغه پر اساس پریکړه وکړي.
گزارش ها را ما از دارالانشأ خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میآید، ما سرش بحث میکنیم ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمندی از این است که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشأ هدایت بدیم او را دوباره بررسی کنه. انشاءالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چه لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان کو.
تر دې وړاندې څو ځلې کمیسیون ویلي و چې لومړنۍ پایلې به اعلانوي، خو په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو ته اجازه نه ورکول کېده چې هلته د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وکړي. د دغې ډلې دغه ډله ټینګار یې دا دی البته چې 300,000 رایې دې باطل اعلان شي. اوس چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او تفتیش پای ته رسېدلی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلانوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي تر هغه چې 300,000 رایې باطل اعلان نه شي او په ولایتونو کې هم رایې له سره ونه شمېرل شي، دوی به یې ونه مني. د دغه ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون وایي
دا اعلان په ځای د دې چې بحران حل کړي یو نوی بحران ایجادوي. کمیسیون یو ځل مخکې بحران او بنبست ایجاد کړ، موږ راغلو د حسنیت په خاطر مو بنبست مات کړي او د بحران حل لپاره مو لاره برابره کړې، زمینه مو متعین کړه. مګر کمیسیون اوس دوباره غواړي چې د یو بل بحران حل کړي چې هغه د ناپاکو رایو پر اساس د پایلو اعلان دی.
خغلی خوزون وایي کمیسیون باید پاکی رای له ناپاکو رایو جلا کړي. له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټکنیزي ډلې یو غړی تاوت سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي.
مونږ ډېر زیات منتظر پاتې شو. د افغانستان خلک د دې د اعلان غوښتنه د تقویم په اساس کوله او ډېر روزان دي. اوس هم که اعلانېږي اوس یې هرکلی کوو، مګر کاشکې وخت اعلان شوی وو.
تر دې وړاندې د خلکو یو شمېر ټاکنیزو ډلو له لوري په وار وار پر کمیسیون نیوکې شوې وې چې باید پایلې پر ټاکلي وخت اعلان کړي وي، خو د کمیسیون په خبره د شته ستونزو له امله دوی ونه شو کړای چې پر خپل ټاکلي وخت باندې دغه پایلې اعلان کړي. بلې فریبا جانې.
بله، مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستان و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا نیټه ورکړی چې سبا به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. البته دا یادونه باید وکړم چې دغه کمیسیون دوه ځله نور هم د دغه پایلو د اعلان لپاره نیټه ټاکلې وه، خو بیا ونه توانېدل چې دا پایلې اعلان کړي. اوس د نوي اعلان وروسته د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو یو د پانتون استاد ودیر صفای وای چې دا پایلې باید ډیر مخکې اعلان شي. له شغلی صفای سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړی او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه ژمنې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا ملت ټول اړیکې زمونږ ټولې وعده او انکشاف د اداري او سیاسي او اجتماعي او اقتصادي د ټول د نتیجو پر معتل دي. هر څومره زور کمیسیون د انتخاباتو باید سمه وجه او په ډیره شفاف توګه د خپل نتیجه اعلان کړي. کله چې څوک پاس لغنه ثبات هم غواړي که هر یو یې او د قناعت پینل لري درې ورځې پورې وخت لري کمیسیون د شکایاتو ته خپل شکایت بیا وړاندې کړي. که هغه شکایت په ځای ګڼلی وو او نتیجه بیا ماتلول بیا شمېرنې دې وویشت نورو ولایاتو ته بیا به هغه عملي کېږي. او که ووایي موږ سره ټول ټولې رڼې پاڼې دي او دغه نړۍ دي دا زمونږ اوسنیم دي او فکر کوو اخري هم همدغه وي.
بله استاد، ستاسو په نظر باندې ستونزه چیرې وه په چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې داسې لنجمنې شوې؟
اوله ستونزه په کمیسیون کې هم وه چې دوی هغه ظرفیت د لازم او کفایت د لازم نه درلوده او دوی نه شو کولی چې دا په اول سر کې په وخت کې دوی وعده کړې وه دا اعلان کړي. او وروسته د هغې نه بیا دغه سیاسي د هم هغه مقابل پارټیګانې هم بې له دې چې بیا هم دا تایید د کمیسیون ته غوږ کېږي خبرې په مخکې د مخکې په تکلف او تکلف او په دې خبرو شروع کړي، سره د دې چې دوی ټولو نمایندګان هماغه کمیسیونو کې ناست دي. ناظرینو پاس هغوی په مخ کې شمېرل کېږي، هغوی اواز نه جګوي او سیاسي پارټۍ اواز جګوي. نو ستونزه په دې پارټیو کې وه او همداسې مساوي ډول په کمیسیون د انتخاباتو کې
د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون استاد ودیر صفای وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار دوه د ماښام تر وو بجو پر منتنې ته په 12:00 او د ایف ام پر 3:15 په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلای شي. اوس په ورسو خاطر پردیس ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړوي.
د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړ. د دغه هیواد د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د بلجیم هیواد د ذایقې انسټیټیوټ د یو تازه ارزونې له مخې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړی دی.
نن زعفران افغانستان از نظر کیفیت او مرغوبیت بهترین زعفران دنیا شناخته شده و فعلا بازار یک تعداد زیاد از کشورها از جمله کشورهای عربی در اختیار زعفران افغانستان است.
خاغل رستمی په خبره د نړۍ له 420 ټنه زعفرانو څخه 8.15 ټنه چې 6.3% کې افغانستان تولیدوي. نوموړی دغه شانوی په روان کال کې په افغانستان کې د زعفرانو تولید 13.3 میټریک ټنه ته رسیدي چې صادرات هم خدي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان یو کیلو زعفران اوس مهال د هیواد دننه په بازارونو کې 80-90 زره افغانۍ پورې او په نړیوالو بازارونو کې یو کیلو 1400-2000 ډالر پورې پلورل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حکومت لخوا سوداګرو ته د پانګونې په برخه کې د جواز نه ورکولو له امله شکایت کوي. د دې خونې رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته ویل په دې ولایت کې شاوخوا 15 پانګوال دي تلیواله دي چې د تیلو د پمپونو په جوړولو کې هر یو له 1.8 لک ډالر څخه زیات پانګونه وکړي، خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ورته د فعالیت جواز نه ورکول کیږي.
چندین سرمایه‌ګذار ما د سیدکرم همچنان د ولسوالۍ سیدکرم او ولسوالۍ دیګې تشویق کړي تا سرمایه‌ګذاری وکړي. در حدود 1,80,000 سرمایه‌گذار ما سرمایه‌گذاری کرده، فیلم برشان جواز هم صادر نمیشه.
د خاغلی علمیر په خبره د غستون زدوی په څوزلی د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریکه کړي، خو دې وزارت ورته جدي پام نه دی اړولی. د غندښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې د سړې هوا پر رسیدو سره د ګازو او تیلو بیې هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو برخې مسؤل جواد دبیر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه پانګوال چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ولري د سوداګرۍ وزارت یې د فعالیت په برخه کې همکار دی.
از اهمیت از همون مسائل نیست شما مجرد زمینه برای سرمایه گذارای ما از هر زمان دیگر بیشتر فراهم شده.
خاغلی دبیر وید پانگوان وضعیت لپخوا پا پرتل وست خکیدو پا حال کده. اونان ده کابل پشازاده سره که افغانی ده بحرانی اسعارو پر وراند پدی دول بدلیگی. یو امریکی دلار اتاب افغانی 15 پوله، یو ایروش بگات افغانی 8 پوله، یو انگلیسی پاوند 100 افغانی 10 پوله، یو سودریال 60 افغانی 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانی 40 پوله، زر هندی روپی 1100 افغانی او زر پاکستانی روپی 515 افغانی. د اقتصادي خبرونو پای.
له خطر پردیس خمنانه دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. یو نړیوال موضوع بر واخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندې پاته کولو په برخه کې هڅه وکړي. شینزو آبی له روحاني سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحاني سفر په داسې حال کې کېږي چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیر مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگټن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحاني سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د 4 کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. شاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپان جاپانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل ایستونکي بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سوه او وسوځل سوه. واشنگتن پر دې بیړۍ د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپانه یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډېر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یوه طرحه جوړه کړې. ایراني چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په بیرته کابل ته وګرځو. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو او د سولې مذاکراتو په اړه مطالب خبره کړې دي. فیروزه عزیز د ورځپاڼو ته کتنه کړې غټ کې به ترې واورو.
هشت صوب نو دولتی ورسپنې خپلې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: د انتخاباتو دوسیه دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته ولاړی شي. په سرمقاله کې راغلي د انتخابات خپلواک کمیسون په ډېر احتمال په همدې اونۍ کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ هغه نوماندان چې په لومړنیو پایلو او د کمیسیون پر کړنو نیوکې لري خپل اسناد او شواهد دي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. لیکوال زیاته کړې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم موظف دی چې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه داوري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي نن یا سبا باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. لیکوال لیکلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی او دغه کمیسون په تخنیکی لحاظ چمتو دی نن یا سبا یعنی یک شنبه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د هیواد ورځپاڼې په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د رایو بیا شمیرنه، تفتیش او د رایو باطلېدو پروسه په 40 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو، د ناظرینو، څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استازو تر څارنې لاندې پای ته رسیدلې ده. لیکوال دا هم لیکلي چې خلک او نړیواله ټولنه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي. سرخط نادولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا عنوان ورکړی: زیات ځنډ، زیاتې پلمې. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ له شک پرته د انتخابات خپلواک کمیسیون د تنبلۍ او د کمزورۍ څرګندونه کوي چې تل پر انتخاباتو د څار بنسټونو له لوري تر نیوکو لاندې هم راغلی. او ویسا ورځپاڼې لیکلي سوله لري ده که نږدې. د لیکوال په خبره زلمی خلیلزاد کابل ته له وروستي سفر وروسته یو ځل بیا ویلي چې موږ سولې ته ډېر نږدې شوي یو. د ویسا لیکوال لیکلي که په رسنیو کې د سولې بحثونو ته پام وکړو تر دې دمه کوم د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي چې په راتلونکي کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د حکومت په دریځ کې د اوربند د شت تر څنګ په پاکستان کې د طالبانو په ټنځایونو څارل هم اضافه شوي چې وروسته تر هغې به دوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، هغه هم د افغانانو په مالکیت. د لیکوال په باور خو طالبانو ته نږدې سرچینې ادا کوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وروسته به اوربان ته غاړه کیږدي.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د میدان وردګ ښاروالي ظریفې غفاري چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته ویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همدارس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلڼو ښارونو لړۍ پیل کړي. ملالۍ بشیر له میرمن غفاري سره په ترکیه کې د ترسره شوي کنفرانس په اړه مرکه کړې ده او د مرکې په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات ترې غوښتي دي. اغلی غفاری وویل
نړیوالو سره فکر ډیر مثبت و، بلخصوص د نوی حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بلخصوص د ولسمشر جلال محمود او اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډیر مثبت فکر مو ډیر مثبت هیلي ولس هغه نړیوال ورسره سره موجود وي بل خصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم دا به ټولو ته ډیر عجیبه ښکارېده خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وچې کولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت ولۍ کې خپل څنګه برخې ولري بل خصوص په سیمه ییز حکومت ولۍ کې د مېرمنو ونډه لا پراخه شي ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د ایسایي سرشمیرین ته وکتل شي مېرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولۍ کې او بل خصوص سیمه ییز حکومت ولۍ کې د مېرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید واوسي نو هیله مو دا ده چې مېرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولۍ کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي. د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه یوه نمونه یې ما ته یو څو پاکټ نمونه مې اخیستی په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د ځنغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه ځنغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو بلخصوص بلخصوص د افغان مېرمنو سره هغه مېرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدونه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هیواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به له ډېرې مرستې په دې برخه کې له ښاروالیو سره وکړي بلخصوص هغه ښاروالۍ چې د میرمن له لوري لید کېږي او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د داسې محمد اشرف غنی هڅې او لاسته راوړنې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاري وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوسم ستاسو سره غلي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
الله نظر خبر کوم د نګرار ولایت نه اورور نه څنګه چې دوه ورځې کې تاسو د کټوالو په اړه کې راپور خور شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاته ولګي سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر الحمدلله افغانان په خپل وطن کې اوسېږو خپل مت بکو دومره بدل لکه نمرو ان شاء الله په خپل وطن کې خدمت کو کار کو ولګي به نمرو وزارت د مهاجرینو دا د خوښ کوم دا حکومت چې هغه د مهاجرینو په نوم خارګوټي چې په نګرار کې وو او 15 زره یوزونه وصل د خلکو په لاس په بانکونو کې تاسو ته پیسې ته ویل کړی دي وسه ګورې د فرنایوچه ګرځي او ته په ملک د هغه خلکو یو واټر هم وکړه چې تاسو په فان کې پیسې ته ویل کړي 15 کاله وشو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلو قانوني تاسو ته پیسې داخل کړې په خارګوټ د ژوندون دي او ورته کو وزارت مهاجرینو ته د هغه 15 زره نمبرو پښتنه وکړه چې نه راځي په ملګرو مسلمان هم تاسو د لاسه دي خو نو مخکې دا پیغامونه ډېر پرې شو ډېر بریغو دا زموږ قانوني حق دی به هم پښتنه کوو به هم کوو موږ د چا چې دی خو موږ د ګرو د څوک چې دی راځي موږ الحمدلله خپل خدمت کوو خپل کارونه کوو موږ د خپل بشري حقوق ورسېږي. والسلام.
کوم ځوانو شرف دین ده د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ زه اوس اوسېدونکی په هرات کې یم د شدایي وسط په تجادل کې زموږ سره کومک نه ده سوی موږ ته سرګینه ده راغلې موږ دلته په داسې حال کې پراته یو دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاسه موږ ماشومان زموږ کوچنیان او اګر د مروژان سله مروژان کې مشکل هم په خپله د لاسه د پښو د دوی لاسه د حواله سره خراب حالات خراب د ماجرو د خلکو ستونزې سروې راسره چې کس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولې و که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ زموږ سره یې شریک کړئ موږ به د ځانګړو خپرونو له لارې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسو په دې سره ورسېدلو د خپرونې دوهمې برخې ته لا خپرونه مو ادامه لري 12:30 بجې دي د اجمل انتخاب یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي وورو
دا غزدی چارواکی وای دا دی ولایت د یک ولسوال فضل رحمان نظروال له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوی دی. ولایت وایان محمد عارف نوری د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی. د امریکا د متحده ایالاتو جوګپور امنیتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګوندې د دې هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې د نه پرمختګ په اړه خپلو خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار بندر د موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شوې وه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو شورا غونډه دایره کړه. په هند کې په وروستیو کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د شخړو پر مهال لږ تر لږه 14 وشل شوي دي. دا اعتراضونه وروسته تر هغې پیل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 12 یو جنجالي قانون تصویب کړ او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شو.
تاسو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم او ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرې ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته ستړي مشي زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان په یو بل اونی زه خبرونه کې مو هرکلی کوم او ریچ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد وای چې لترګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترګرو ډلو مالی سرچینی هم او چکړل شي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو په پایل کې ستاسې پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کړي.
وطن هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې شپږ تنه هغه مهال ونیول شول چې د پاسه 4 کیلوګرامه هیروینې په خپلو خېټو کې د حامد کرزي، بلخ او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې سرحدي پولیسو یو تن نیولی چې په خپله خېټه کې 1 کیلوګرام نشي مواد د نیمروز د وریښمو له لارې ایران ته قاچاق کول. په پکتیا ولایت کې لسګونه کیلوګرامه چرس ونیول شول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان محمد عثمان جان باز رسنوی ته ویل نن شې مواد سره د مبارزې پولیسو د قوس میاشتې پر شپږ بيشته منیټه په احمد ابا ولسوالۍ کې پر یو کارخانه باندې د برید په نتیجه کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. په پام کې و چې دا چرس له هیواد څخه د باندې قاچاق شي. د دې موادو د ساتلو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په کندز ولایت کې معتادین راټول او روختون ته انتقال شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته ویل د کندز ولایت پولیسو د معتادینو د اتیا بسترز روختون په مرسته د کندز له خارڅ خدیش معتادین راټول او د درملنې لپاره دی روختون ته وسپارل. د متادینو د درملنې روختون مسؤلین وایي چې دا متادین په خپل خواخه درملنې ته چمتو شوی ول. په ننګرهار ولایت کې 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د قوس میاشتې پر 28مه نیټه یو تن هغه مهال ونیول شو چې 100 کیلوګرامه چارس تاریاک او هیروین په یو موټر کې له سپینغر ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د نشه موادو قاچاق ډیر شوی دی.
موسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي له ترهګرۍ سره د جګړې تر څنګ باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې هم وچکړل شي.
Our focus should not only be on defeating terrorists.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو.
په یو بل راپور کې به دا هم ووري چې یو شمیر افغان متادینو په ایران کې خپلې کورنۍ پرېښي او افغانستان ته د نشه یي موادو لپاره راغلي دي.
د دې اوسو مشکل رضمس کړم ایران او کوم پیران کې
د کېد پنوم د یوې هالنډي موسسې سروې خي چې د افغانستان په هرو دریو کورنۍ کې یو نفر نشه کوي. په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
یو اوسول سروې ده چې د کورنۍ سره مصاحبه شوی ده
او د روان خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
اوس درته وای چې وړ مشپلې سات تیر شو کنه څه سات به مې تیر شوی وي بابا یو عادي بندار و.
یو اربیا هر کله درنو اوریدونکو اوس هم د خبرونی لومړی مطلب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادلی راس په څرګندونو باندې پیلو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي چې باید له ترهګرو سره د جګړې تر څنګ د هغوی مالی سرچینې هم وچکړل شي. عادلی راس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د ترهګرو مالی سرچینې دي. ترهګر یوازې د جګړې لاره نشي ماتیدای، باید چې د جګړې تر څنګ د هغوی مالی سرچینې هم وچکړل شي. امنیتی کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې یوازې د کوکنارو لکخ څخه مبارزه ګټوره او مؤثره نتیجه نه لري. باید د دې مبارزې تر څنګ نړیواله ټولنه افغانستان ته د حقوقو کیمیاوي موادو دراتلو مخه هم ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه د مرسلین ارسلا راپور وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د امنیتی وضعیت د څېړنې په اړه جوړه شوې ده، د نورو ګواښونو او تهدیدونو ترڅنګ نشه یي مواد هم یو عمده تهدید وبلل شو. داسې یو تهدید چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نړیوال امنیت ګډوډولی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادلی راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د سولې د تضمین او نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچکړل شي.
Our focus should not only be on defeating terrorists.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو، باید چې د دې ترڅنګ د هغو پیسو سرچینې هم وچکړو چې د جرمونو او نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. د دې کار لپاره د سیمې په کچه هڅو ته ضرورت دی. باید د کوکنارو لکښت، تولید او بازارونو پر ضد جدي مبارزه وشي. د افغانستان دولت د دې ستونزې د حل لپاره د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړل. افغان امنیتي ځواکونو هم یوازې کال د نشه یي موادو پر کارخانو باندې 3000 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2000 کیلوګرام نشه یي او کیمیاوي مواد نیول شوی دي.
عادلی راز زیاته کړه چې یوازې څکل افغان ځواکونو د نشه یي موادو 8000 قاچاقون کینی ولیدي. د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتریش د غونډې ته په خپل ویلګل شوی پیغام کې له نشه یي موادو سره د افغان ځواکونو بریاو او قربانیو ته په اشاره سره ویلي چې یوازې سکه له نشه یي موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې لس افغان پولیس وژل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي هم نشه یي مواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه او د سیمې هیوادونو امنیت ته یو جدي ګواښ بولي. د لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی څیړونکو میرزا محمد یارمن بیا د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. د زیاتوي چې د نشه یي موادو د تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد د همدې هیوادونو له پولو څخه افغانستان ته راوړي.
د کار سره عموما در افغانستان تولید نه میشه، یې
پریکر سرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له روسیې، آلمان، ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راځي. باید د سیمې هیوادونه او نور نړۍ ژمنه وکړي چې د هغو کیمیاوي موادو مخه به نیسي چې تریاک په هیروینو بدلوي. خو که دا هیوادونه د پریکر سرونو صادرات نه بندوي، نو دا معنا لري چې دوی غواړي افغانستان د دوی د کیمیاوي موادو مارکیټ وي. بل دا که د افغانستان حکومت غواړي چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، د کښتونو بشپړ ویجاړول د امنیتي دلایلو له مخې امکان نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې امریکا هڅه کوي طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. خو دې ډلې تر اوسه پورې دا ضمانت نه دی ورکړی چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو له کښت او تولید څخه لاس اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادل راز د څرګندونو په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، تاسو د زهرو کاروان خبرونې ته غوږ یاس. اوس هم له ایران څخه د راستنو شویو معتادینو په اړه معلومات درکو. افغان معتادینو له دې عمله خپلې کورنۍ په ایران کې پریښي او افغانستان ته راغلي چې دلته نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې معتادینو درملنې دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې دوی له خپلو کورنیو څخه لیرې اوسیږي او د کورنیو د نه پاملرنې لاملې درملنه نیمګړی پاتې کیږي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتا کوړندې کوي.
د فراه ولایت له زړه ښار څخه هر میاشت څه د پاسه 100 معتادین د درملنې لپاره روغتونونو ته وړل کیږي، خو په دې ځای کې بیا هم ډیر معتادین پاتې دي او خپلې نشي کوي. د دې معتادینو ډیری برخې هغه معتادین دي چې څو کاله کېږي په ایران کې خپلې کورنۍ پریښي او د دې لپاره افغانستان ته راغلي چې دلته نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
به ایران کارگری کار میکرد، باز چند وقت کشاورزی میکرد.
به ایران که میمزدوری کولا، حال تا به میل ایرانیان و سرا یو یو دود چکول، لمره می چرس چکول، روستا تریاک اولا اتو کالو راهی سا خیخه چکوم. دا ټول ستونزه زموږ خپله ده. دولت مو درملنه کوي خو موږ نه ورزو. تیر کال می له ډاکټر پرتا په خپل کور کې درملنه وکړه، و میاشتې خوم، خو له درد او ستونزې پرته مې بیرته نه شوته مخه کړه. دا کار زما خپله غلطي وه، هیڅ ډول ستونزه مې نه درلوده.
هیڅ مشکل نه شي
په ایران کې. متاسف لم کور مې اوس په ایران کې دی ورې دی وپیدلې. دا څلور 15 کال کې ژوند ورته دلته راغلی، دلته اوس در به در پروت په شر کو نیک. یو وخت مې درلوده وای دغه زما تات کړم روزانه دو درې میاشتې روزانه دغه سموک تلزینې راکړلو مره چې موتا اسلام برای ما ټول بلاسته په پیسو یو وخت پیر خنه منسوز عمل د لاسلو 15 کال کې چې شته کوچنی خپل ګرد می لکړې دای و دل در بدل دلته پروت.
په خپل خوا خاده نشي پری خودل او د کورنۍ لخوا د موتادینو څارل د احتیاط په درملنه کې اساسي شرایط بلل کیږي. د فراه ولایت د موتادینو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشاور جواد پادشاهیل ازادي راډیو ته ویل په دې ولایت کې ډیری موتادین یو ځل نه بلکه څلور ځله تدابیر شوی دی. خدا چې کورنۍ له هیواد څخه د باندې اوسیږي او څارنې نشته، نو دغه معتادین تر درملنې وروسته بیرته پنشو وخت کیږي.
یک نوع معتادین ما که است از طریق فامیلیاز نه
یو ډول معتادین موږ ته د خپلو کورنۍ لخوا معرفي شوی دی. د بی سرپناه معتادینو په پرتلا د دې ډول معتادینو درملنه اسانه ده، ځکه چې دا کسان کورنۍ لري او د کورنۍ لخوا څارل کیږي. خو بی سرپناه معتادین بیا کورنۍ نه لري او هیڅوګي څارنه نه کوي. همدا دلیل دی چې دا معتادین تر 15 سلويخ ورځو درملنې وروسته بیرته پنه شو اخته کیږي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د نشه یي موادو کښت، تولید او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل هغه عوامل دي چې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، او د دې ترڅنګ هغه معتادین هم ډیریږي چې یو ځلې درملنه شوي وي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
زموږ غږ آزادی راډیو نو اوریدونکو دوستانو، آزادی راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 اف ام سپا او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپا 2.89 رڼا اوریدل شي. اوس هم ستاسو پام د نشه یي موادو او معتادینو په اړه د کیت په نوم د وی هالنډې موسسې سروې تر اړو. د کیت په نوم د وی هالنډې ادارې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یو نفر نشه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو کمولو ریاست د دې سروې راپور تاییدوي او وایي چې دا سروې به له دوی سره د وقایوي پروګرامونو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. دا چې دې موسسې د نشه یي موادو په کومه برخه کې سروې کړي او په دې سروې کې له کوم میتود څخه کار اخیستی، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د دې سروې هدف څه و.
د دې څېړنه عمده هدف دا دی چې په افغانستان د ملي په سطح کې د روغتیایی مشکلات باید تعین شي چې کوم مشکلات ډیر دی په افغانستان، او د عامې روغتیا وزارت باید کوم ستراتیژیکان او راکارونه باید پلان ولري چې په افغانستان کې عملي وکړي.
دغه سرینه کې د کوم میتودولوژي او کوم شیوان دوی کار اخیستی ده او دغه سرینه یې ترسره کړې ده په افغانستان کې؟
دغه جناب علمي صاحب یو اوسول سروې ده چې د کورونی سره مصاحبه شوې ده، او دا اکثرا انتخابي ده. مثلا یو کورنۍ مصاحبه کېږي، بیاش 15 کورنۍ سره مصاحبه نه کېږي، شپږم سره مصاحبه کوي. داسې یو میتودولوژي ده. ولې چې موږ ګورو په څلور دیرش ولایتو کې دا په یو لس لوی ښارونو دا مصاحبه د کورنۍ سره شوې ده.
کوم کسان کوم مواد نه ډیر دوی استفاده کړې ده او کوم استفاده کوونکي په دغه سیرنه کې په ګټه شوې ده په افغانستان کې؟
دا سیرنه ښیي چې تقریبا 15 نشه توکو دا تعین کړی ده چې په افغانستان کې استفاده کیږي. یوې دا عمده چرستی چې په افغانستان کې ډیر استفاده لري، او دوم نسوار او سګرټ، دریم اپیوم یا تریاک دی، سلورم ایروین ده چې دوی الکول هم په افغانستان کې استفاده ولې فیصدی ډیر لږ دی.
په دغه څېړنه کې په یو برخه کې راغلی ده چې درې کورنۍ سره دوی مرکه کړې ده، په نتیجه کې یو کس دوی کسان او د کورنۍ نه دوی معتاد کسان ښودل شوي دي. تاسو ځان سره ارقام لري او ډیټا لري او تحلیل لري، دغه څېړنه مطابقت لري؟
بله، زموږ ارقام چې موږ ته د مراکز نه د کلینیکونه راځي دا دی چې زموږ انتظار لست ډیر دی، خلک ډیر تقاضا لري تداوی دپاره، او ورځ په ورځ د دوی تقاضا ډیر کیږي. او تاسو وینئ چې په لوی ښارونو هم بیابانی او بیکورو کسان روغدو کسان ډیر دی، او دا څېړنه موږ تاییدوو چې دا مشکل په افغانستان کې ډیر دی، او باید د عامې روغتیا وزارت او دولت یو جدي تدابیر د دې تداوی دپاره او د وقایې دپاره باید برنامه ولري.
په دې سیرنه کې راغلی ده چې د روغ دو کسان کورنۍ مالي امکانات نه لري، د وژنې دوی خپل کور خرڅوي یا هم پور اخلي د معتادوي تداوی وکي. د کوم معتادین دي چې دوی امکانات نه لري د غسي دوی د کورنۍ زی پور اخلي خپل کور خرڅوي؟
دا په افغانستان کې د دې خاطر چې سی بیمه په افغانستان نشته، ولی اساسی قانون هم سفارش کرده و سی خدمات روغتیایی خدمات په افغانستان کې رایگان ده، ولی خلکو په دې خاطر چې د کورنۍ اوز تداوی وشي د ترانسپورټیشن او د کرایه لپاره دوی خپل مال خرڅوي چې ترانسپورت یا مثلا، ولی په فقیر کورنۍ دا دیر دی چې دا دوی خپل اساسی خرڅوي یا د دوی روغت و کسان لپاره مصرف، ولی زموږ مراکز د دوی لپاره آماده دی او خدمات د ټول مراکز چې موږ په افغانستان لرو خدمات رایگان دی، موږ د دوی پیسې او شی نه غواړو، ولی بعضی مصارف چې دوی ترانسپورت لپاره کوي هغه د دوی کار دی، ولی داسې مشکلات شته چې عمومي روغتیایي بیمه د خلکو لپاره نشته.
په همدې راز روزګان او غور دوه ولایتونه یاد شوی دی په دغه سرینه کې چې پد وضعیت کې دی روغدو کسان په دغه دوه ولایت کې. روزګان کې خو بیخي د سره سی مرکز نشته، خو بیا په غور کې خو تاسو مرکز لري، استاسو اقدامات په دې اړه څه دی؟
تام روغتیا وزارت برنامه لري چې په روزګان چې موږ هیڅ سی مرکز د روغدو کسان نه لرو، موږ باید هلته مرکز ولرو. زموږ اولویت دا دی چې په روزګان او نورستان موږ باید مرکز ایجاد کړو، ولی په غور ولایت چغچران که موږ مرکز لرو دا مرکز یو شلبستریز مرکز دی، ولی پر غور یو بل مشکل داده چه ولسوالی لیری دی دا شار نه پا تایوارا لال سرجنگل علت هم مشکلات دیر دی او موږ پلان لرو پا نوی استراتیجی او نوی پلان که چه پا تایوارا او لال سرجنگل کم بیز مرکز التیجاد چه سروغ دو کسان دو پر عرضه بشه.
او رستی پختنه داده چه دیدی سروی لارخوانه و داغ سفارشونه تاست سمره گتاواره دا پستاسو پا اوزنه وزیعت لپاره چه دیدی که تغییر رسی؟
دقیقا دا طول و سرویگان و خصوصا دیدی سروی سیرنه او سفارشونه و ارقام چه مشتاشه دا مجد پاره دا اندیکیترونه و شخصونه تاینوی چه مش کم کارونه باید بکنه، اخبر استراتیجی اخبر پالیسی مش باید تجدید بکنه او داخل کو د پاره لاسرسی د خدمات باید زیات کوچه، خصوصا اغا کلی او ولسوالیگان اغا ولایت چی مراکز نه لري موږ باید خدمات او کوم خدمات موږ ارزه کو. زموږ تحلیل دا شی چې زموږ وقایوی خدمات باید د تداوی خدمات لا زیات سي چې د نشي توګه استفاده تد.
له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره موږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د اوس هم د زهرو کاروان خبرونی ورسی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر ساسي لپاره یو پزړه پوره ډرامه لرو. د ډرامې په دې کیسه کې اوري چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي، خو جمیل په قهر کېږي او هغه ته وایي چې نور مې ساسي له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د انډیوالان یې د څه لپاره دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنا؟
یار غفار جانا ډیر خواند وکړ، بچی کې ټایم لا ډکه زور ورو غفار جانا بل سیګریټ ایم ول ډکاس
ور ډکه یال دان نه لاس ته نه ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وا هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره
تاسو چوب شئ دغه سندره ده.
نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسې ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه، رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
د سپي غپا چیرې وه بابا؟ ته فکر کوې چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پېژنم؟
والا کارو تاسې ولې خاندئ؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې ناپوهي ده، سندره او د سپي غپا نه سره پېژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
خفاره دغه بالغ په نږدې کا،
ته نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
دروازه مون خلاصه کړې ده، دغه یې سیر دی، بس یوازې کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېناستم، ته ودرېږه زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کور ته ځم، په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چېرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې که کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره ناپوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسې پوه شه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا یې چېرته موټر ونه وایي.
وایي نه ساره، ورشه سیګریټای مو پې ووهه، کار څه پې وشي په بوک به په خدای ته واشي.
سړی یو دود ورکی، تاسې پوره یو سیګریټه پی ووه.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره ساعت په خدای تېر شو.
هو سات هم تیر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفاره سړی مشه، نثاره تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاسې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې اوړ مشپل ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا، یو عادي بنډار و. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همیشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و، تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټای وهلی و.
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټای دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوروره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کور ته ځم.
بس دې لري کوي، بس هیڅ شرم اویا نه لري.
څه کوې نازوانه؟ موبایل در مات که.
نازوانان تاسو یاست که زه؟
ولی موږ څه نازواني در سره کړې؟
دا نازواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټای را باندې وهه او بیا مو ملانډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه بلکې بې عزتي ده. تاسو زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چرسو اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس دا خبرې نور پرېږدی. زه سر له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، د دیونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.